امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د شروق جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
په ټوله سوریه کې اوربند نافذ شو امریکا پر روسیې نوی بندیزونه ولګول او په اندونیزیا کې د شپږ اشاریه دوه درجو په شدت زلزله شوې
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د جدي د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه اشوخ الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم په لمړی سر کې د افغانستان دولن خبرونه د افغانستان د خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای ویل دي چې 2014 کال د افغان خبريالان لپاره خنړی کال و د غداري همدارنګ ویل دي چې سا کال د خزینه خبريالان پر ضد د تشدد کچه کمه و د غداري یو نوې سروې خي چې پر روان میلادي کال کې د افغان خبريالان پر ضد د تشدد 415 په حساب شوی دی د نه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر خبريالان ته ویل دي چې په دغه کال کې 14 خبريالان په افغانستان کې وژل شوی درویش ټپین شوی او 300 نور وهل شوی او ډبل شوی دی د سربستان پولیسو په ترافیکی پیښه کې دوه افغان مهاجر مړ شوی او 10 تنه نور زخمیان شوی دي پولیسو دا پیښه پرون د پنځشنبه په ورځ شوې ده او وایي دا پیښه هغه وخت وشوله چې یو موټر د سړک په غاړه راغونډ شو مهاجرو باندې ورغی او د سړک د یو ماونې نه تیر شه یو مشکوک شخص چې مهاجرین په قاچاقي ډول انتقالوي او همدا موټر چلوه د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی او دا هم نړیوال خبرونه په ټول سوری کې اوربند نافذ شوی دی د سوری د حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکیه او روسیې په منځګړتوب شوی او د پرون شپې راهیسې نافذ شوی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي ک چیرته د اوربند دوام وکړي راتلونکي میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل شي پوتین ویلي د اوربند ډیر نازک دی او په کار د چې خاصه توجه ورته وشي د سوری د بشری حقوقو اداره وایي چې اوربند نافذودنه وړاندې د سوری حکومتي ځواکونو په حلب او د دمشق خارونو په چنډو کې بمباری کولې خو اوس هر څه آرام دي د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستوره د اوربند هرکلی کړی دی په همدې حال کې ترکیه د حزب الله نه غوښتي دي چې د سوری نه د خپل وسلوال وباسي د شیګانو دغه سختدري زډلې چې ایران ملاتړ کوي زرګونه وسلوال سوری ته د جګړې لپاره لګلې دي او د سوری د رژیم په ملاتړ په جګړو کې مهم نقش ادا کړی د سولې د نړیوال جایزې 1200 غټونکو د برما په مشري آنګ سان سوچی په دې خطر سخت انتقادونه کړی دي چې د روهنګیا مسلمانانو ته د حقوقي د حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي ده د روهنګیا مسلمانان چې د برما په رخاین ولایت کې وسیږي د پوځي عملیاتو له وجې تقریبا 10,000 بې کوره شوې دي د بشري حقونو دروښتو فعالینو او د نوبل د نړیوال جایزې غټونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د رخاین په ولایت کې د تازه نظامی عملیاتو له وجې سلګونه د روهنګیا مسلمانان وژل شوي کورونه یې سوځېدلي په میرمنو جنسي تیری شوی او د محکمې د حکم نه پرته بندیان شوي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ځینو امریکایي چارواکو پر ضد د روسیې د حکومت د تیری کوونکو فعالیتونو په خاطر امر کړی چې په روسیې د بندیزونه وضع شي د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري
جمهور رئیس بارک اوباما امر کړی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې 15 کارکونکو دی په 2 ساعتونو کې د امریکا څخه ووځي د روسیې د استخباراتو په 2 مهمو ادارو هم بندیزونه وضع سوي دي د استخباراتو د ادارې په دې کارکونکو دا شک دی چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی او د کمپیوټرونو څخه معلومات غلا کړی دي د متحده ایالاتو حکومت غواړي چې دغه بندیزونه دي د جنوري د میاشتې د شلمې نیټې څخه مخکې چې د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت دوره پای ته رسیږي په روسیې دي دغه بندیزونه وضع سي. روسیه بیا دغه بندیزونه غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکایي جګپړو چارواکو د درواغو ویلو څخه تنګ سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې روسیه په دې خاطر په انتخاباتو کې لاس وهلی چې د دیموکرات ګوند د کاندید په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ انتخابات وګټي. د ترامپ یو ویان شان سپایسر بیا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د شواهدو غوښتنه کړې. سپایسر وایي له بده مرغه یو شمېر کسان کوشش کوي چې د ترامپ د انتخاباتو ګټل کمزوري کړي. دغه چارواکي همدارنګه وویل که چیرې امریکا د روسیې د لاسوهنو په هکله کره شواهد لري باید چې ښکاره یې کړي. په همدې حال کې د امریکا د سنا په مجلس کې مشهور جمهوري غوښتونکی سناتور لنډزی ګراهم په دې ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاس وهلی او زیاته یې کړي چې د دې څخه سخت بندیزونه به هم پر ولګول سي. ګراهم ویلي دي چې کانګرس به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله تحقیقات وکړي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا لدیو د واشنگتن د سټوډنټ اوري. په اندونیزیا کې د شپږ اشاریه دوه درجو په شدت زلزله شوې. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې زلزلې د اندونیزیا ختیځ برخه لړزولې دي. دغه اداره وایي چې زلزله نن د جمعې په سهار د سهار په شپږ نیم بجو شوې ده. تر اوسه په زلزلې کې د مرګ ژوبلې او ورانې په هکله څه نه دي ویل شوي، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دي چې زلزله 2.5 کیلومتره د ځمکې لاندې شوې ده. د اندونیزیا د اچی په ښار کې د همدې میاشتې په اومې نیټې هم د 6.5 درجو په شدت زلزله شوه چې د 100 نه زیات کسانې وژلي ول. په امریکا کې سږ کال 115 پولیس د دندې د اجرا پر وخت وژل شوې دي. یو تازه راپور چې پرون د پنځ شپې پر اساس خپور شوی پکې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې 115 پولیس په داسې حال کې وژل شوي چې خپلې دندې اجرا کولې. په راپور کې ویل شوي چې د دغو پولیسو د جملې نه لږ شمېرې په ترافیکي پیښو او د نیمای نه زیاتې په ډزو کې وژل شوي. او روسي خبر دا چې د امازون شرکت چې د انټرنیټ د لارې اجناس خرڅوي پلان لري چې په هوا کې داسې یو ګودام جوړ کړي چې بې پیلوټ الوتکې به هم پکې ناستې وي. دغه شرکت وایي چې بې پیلوټ الوتکې به د همدې ګودام نه اجناس اخلي او د خلکو کورونو ته به رسوي. د امازون شرکت وایي ګودام به په هغو ځایونو کې جوړیږي چې خلک زیات شیان اخلي. یو مثال یې د لوبو پر مهال تماشاچیانو ته د خوراکي موادو او سوغاتونو رسول دي. د امازون دا ګودام به د ځمکې د سطح نه 14,000 متره جګ په هوا کې وي او کله چې څوک یو شی اخلي په بې پیلوټ الوتکې کې به د همدې ګودام نه چول کیږي او خلکو ته رسول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړی دی رپورت. د سوریې حکومت وایي چې په خپل ټول ملک کې د هغه اوربند سره موافقه لري چې د روسیې جمهور رئیس د هغې اعلان وکړ. د امریکا ژغ خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باب د قاهرې څخه رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
النصر الارهابيان والمجموعات المرتبطه بهما
د دغه اوربند په باب د سوریې د فوس په اعلامیه کې چې د هغه ملک په دولتي تلویزیون کې خپره شوې دا هم ویل شوي چې په دغه اوربند کې روسي ډلې لکه داعش او د النصارا جبهه شامله نه ده، مګر روسیې او ترکیې د فبروري په میاشت کې د قزاقستان په مرکز استانا کې د سوریې د حکومت او د دغه حکومت د مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو هم موافقه کړې ده. د روسیې د بندنوی چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د لوړې د مراسمو نه وروسته به په دغو خبرو کې د امریکا د ګډون هرکلی هم وشي. د سوریې د اطلاعاتو یو پخوانی وزیر مهدی داق الله د خپل ملک دولتي تلویزیون ته ویلي چې یو پایدار او د اوږدې مودې اوربند د حکومت په ګټه دی. هغه وایي
المهم ان تكون الايجابيات اكبر من السلبيات ولو بقليل، فهذا يعني ان الموقف جيد.
دا ډیره مهمه خبره ده چې دوربند په دغه موافقه کې د منفي اړخ په نسبت د مثبت اړخ وزن ډیر دی، ځکه چې هلته به هر وخت دا ډیره خطرناک و چې د یاغي ډلو ملیشه او بدوربند وخت نه د دې دفعه استفاده کوله چې وسلې او نور مهمات ترلاسه کړي. هغه په دې ټینګار کوي چې دغه موافقه په دې مثبته ده چې هم حکومت او هم متحدین کولای شي چې هر وخت د داعش او د النصر په افراطي ډلو حملې وکړي. د سوریې د فوج یو متقاعد جنرال حتام حسین د خپل ملک دولتي تلویزیون ته ویلي چې دا هم ډیره مهمه او ضروری خبره ده چې ماسکاو او انقرې دا منلې چې ترکستان ته به اجازه ورنه کړي چې د اوربان په وخت کې د ملک نه فرار وکړي. هغه وایي
سوف تشكل مجموعات مراقبه روسيه من ضباط روس ومن ضباط اتراك لمراقبه.
هغه وایي د ترکیې او د روسیې سارونکي دې ته ضرورت لري چې د سرحدونو مراقبه د دې لپاره وکړي چې خارجي جنگیالي او ترکستان دې تپری نګدي چې د سوریې نووزی او د مصر او تونس په شمول خپل ملکونو ته ستانه شي. روسیا، مصر او تونس په دې باب سخت اندېښنه لري چې د داعش د افراطي ډلې ملیشه به چې په سوریې کې جنگ کوي بیرته خپل ملکونو ته ستانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په داسې حال کې چې په روسیې باندې تور لګول دوام لري چې کوشش یې کاوه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله وکړي او ګډوډ یې کړي. اروپا د یو لړ انتخاباتو څخه د مخه دې ته ورته عمل لپاره تیاری نیسي چې د مسکو لخوا کیږي. په 2018 کال کې په فرانسه، آلمان او هالند کې انتخابات کیږي او څارونکي وایي روسیې له پخوا څخه کوشش پیل کړی دی چې د انتخاباتو په نتیجو باندې نفوذ وکړي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل به په 2018 کال کې د څلورمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. څارونکي وایي د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لګولو په ارتباط دا د اروپا مشره ګڼل کیږي چې ماسکو غواړي په انتخاباتو کې ماتې وخوري. مرکل په روانه میاشت کې وویل آلمان باید دې ته چمتو وي چې هغه کوششونه شنډ کړي چې د انتخاباتو د ګډوډۍ لپاره کیږي. د آلمان صدراعظم انګلا مارکل وویل
Dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren.
We have to inform people and express our political convictions clearly. We also should not allow ourselves to be irritated. We just have to know that there's such a thing and learn to live with it.
موږ باید ولست معلومات ورکړو او په څرګنده توګه خپل ټینګه سیاسي عقیده څرګنده کړو. موږ باید خپل ځان ته د قاریدلو اجازه ورنکړو. موږ باید په دې پوه شو چې څه دي او ورسره ژوند کول یاد کړو. د مرکل کمزوري دا ده چې په 2015 کال کې تقریبا 1 میلیون مهاجرو ته اجازه ورکړه چې آلمان ته ځانونه ورسوي. څارونکي وایي احتمال لري چې روسیا به کوشش وکړي چې د مهاجرو په خلاف احساسات راوپاروي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د لیسا په نامه د روسیې آلمان د یوې جنۍ په باره کې غلط خبر خپور شو چې رپورټونه وایي د مهاجرو لخوا بې فتح شوې ده. په آلمان کې احتجاجونه راوپارول او ماسکو دغه تورونه پټ کړل. دغه جنۍ وروسته بیا اقرار وکړ چې دا دروغ و. څارونکي وایي احتمال لري چې روسیا به د انتخاباتو نه د مخه خپل د غلطو معلوماتو د ورکولو کوششونه زیات کړي. د اروپا د اصلاح د مرکز انغړی ایرن بانډ نوای
They can target it both in France and in Germany. But because Angela Merkel herself has been so closely identified with the policy of admitting refugees and asylum seekers
دوی په آلمان او فرانسې دواړو کې انتخابات هدف ګرځول شي ځکه چې انګلا مرکل ان په خپل د مهاجر او د سیاسي پناه غوښتونکو د پالیسۍ سره نږدې پیژندل شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دې لپاره د یو حساسه ساحه ده. د عامه افکارو په سرویګانو کې د مهاجرو ضد محافظه کار افراطي ګوند مخکې شوی دی. کیدای شي د دوشنبې د ورځې په برلین کې تروریستي پیښه دغه ملاتړ قوي کړي. د نړیوال عامه پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی اتو سټین بینر انوای
Or if we have an unraveling of the refugee situation again with the EU-Turkey pact unraveling on refugees, that could also increase the pressure on...
کومنګ نه به د مهاجرو د مسالې سره مخامخ شو او د مهاجرو په باره کې د اروپایي اتحاد او ترکیه موافقه موجوده وي چې کېدای شي په آلمان باندې فشار هم زیات شي. په درسته اروپا کې افراطي محافظه کار ګوندونه غواړي د ماسکو سره نږدې روابط ولري. د فرانسې د ملي جبهې مشره مارین لیپین د روسیې له یو بانک نه $10 میلیونه پور اخیستی دی چې په خپله انتخاباتي مبارزه باندې ولګوي. باند وایي اولسي افراطي محافظه کار ګوندونه یو هدف مشترک لري او هغه دا ده چې غواړي اروپایي اتحاد ړنګ کړي. ان باند بیا وایي:
And from a Russian point of view, if you can divide Europe, if you can then pick off individual states and make them feel more vulnerable or make them feel that they have to accommodate themselves to Russia, then that's a huge
او د روسیې له نظره که تاسې اروپا تقسیم کړئ، که له هغې نه وروسته هر دولت انتخاب کړئ او دوی داسې کړئ چې د ذاتې کمزورۍ احساس وکړي یا داسې احساس وکړي چې دوی پخپله باید د روسیې سره توافق وکړي او د دې نه وروسته دا یو ستر بری دی. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې کار پیل کوي او له ټولو خواو نه به د اروپا اتحاد امتحان شي. ان باند بیا وایي:
Trump himself, like Putin, seems to share this preference for dealing with countries in Europe bilaterally rather than multilaterally.
دا چې ښکاري چې د پوتین په شان ټرمپ په خپله په اروپا کې د هیوادونو سره د یو اړخیزو اړیکو په ځای دو اړخیزو روابطو ته ترجیح ورکوي. او ځکه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر خواشینی نه شي که په حقیقت کې په راتلونکو میاشتو کې د اروپا په انتخاباتو کې د روسیې د فعالیت په نتیجه کې اروپایي اتحاد کمزوری شي. په داسې حال کې چې ټرمپ ویلی دی د امریکا ناټو متحدین باید د دفاع لپاره ډیرې پیسې تادیه کړي او ده دا پیشنهاد نه دی کړی چې غواړي اروپا اتحاد کمزوری وویني. اروپایي مشران هیله لري چې د خطر په لومړي زنګ وهلو سره به د ماسکو هر هغه کوشش شنډ کړی شي چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. مګر څارونکي خبرداری ورکوي چې د روسیې پروپاګند له پخوا نه ښه په درنګ روان دی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
او اوس په مخ لري راپور ته: که څه هم په روان میلادي کال کې 1 میلیون کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي، ډیری یې له پاکستان څخه دي او اکثره یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې میشت سوي دي. په دغو راستانه سوو کډوالو کې په ځینو یې ژوند بیخي تریخ سوی دی. زموږ همکار ذبیح الله غازی په جلال آباد کې د هغې کورنۍ پر ژوند رپورټ جوړ کړی چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او بچان یې هره شپه له یخنۍ څخه ریږدي.
سمه دا خاون کار روزګار نشته، دا زوی می دی ګاړې انځو موږ په ځان لوړو شین راو.
دا میرمنه دی وی زړی خیمه په منځ کې لخپلو 15 اولادونو سره ناشته ده. په سر ولاړه خیمه سوری ده، ځکه نو د باران د بچاو لپاره د سیمټو له بوجې نه جوړ کړي تر پال پیرا خور کړي ده. د هغې د اولادونو چیری د ژمي روانې یخنۍ سپیری اړولې، د بچیانو جامې له پیوندونو ډکې دي او د هر یو پیزار په رنګ تارونو څو واره ګنډل شوې دي. د خیمه په دننه کې لڅو جوړی بسترې معلومیږي. د ویلوی کورنۍ صندوقونه د کور کالی او هر څه پام دی وړه خیمه کې راټول دي. د ننګرهار د بیسو د پلت چیرمه د څو دنګ ودانۍ په منځ کې دی وی سوالی چار دیوالې اخري څنډې ته د اوسیدونکو دغه کورنۍ مشر درې دیرش کلن سلیم خان وای په پا پاکستان کې ژوند خو خودلته لکړاوه ډک دی.
او څو کالی چې مغال ته خرڅ کړم دونه کرای او روپۍ ورا سره چې بس دلته م راوړې ځانم پیرا ورسو یو خالی کانډر کې کیناستو تورخم جمعې ورځ و دغه سیراته ویل لاړ شي بس زی وي نه مواد راکړه خلکو ویل دسی مواد ورکه او دسی مواد ورکه مونږه ټرک کې دغه سیرابار کو بس وی زی وي کلی کارډونه جمعې په ورځ مونږه دغه سیرالو بس کارډونه ماډونه چې شه زمونږ نه
دا کس اصلن د کونړ دی خو نیکونی په کندوز ولایت کې ژوند کړي او تذکيري عمل ته خستې دي. دا وای دغه خیمه په سوال پیدا کړي او هر ورځ د خپل کوچنی زوی سره د بی سودو د سین په غاړه موټر رینځي که کاری وکخه کننو د بچیانو شپې په ناره تیریږي. د دغه سړی میرمن وای تر اوسه هیڅ چا پښتنه نه ده کړی او ژوند یې له کړاوونو سره ملګری دی.
چاول رالو په ډاګه ناستو کټونه به م دلته پراته بیا دلته زموږ د خواته د خلکو ټاټې راکه هغه دروازې ته مې دغه که پرده کړسې ځان لم تیسوری وکړو بیا دا سړی لاړه موږ لی خیمه راکړه چې خیمه راکړه نو اوس مې د خاون کار روزګار نشته، ده زوی مې دی ګاړې انځو موږ په ځان لوړو شین راو.
هغه وایي بسترې کمې دي ځکه هر شپه بچیان له یخنۍ سنګېږي.
بس څه به وکړو، کار څونه پیچی واچم د شپې ناری ویم مورې، کله وی خپې مې یخې شوي، کله وی مورې یخنۍ مې کېږي، نو یم څه به وکړو، نو موږ به د باندې څه وکړو. چې رالو دې همسایهګانو راته یا توشکې راکړې، دا بلستنې راته یوه یوه راکړه، بس رالو دغه شانتل دی تېرېږي، څه به وکړو.
د هغه کوچنی زوی فهیم چې هره ورځ په توره خړه د ښوونځي په ځای د موټرو وینځلو ته ځي، هغه وایي د پلار مجبورۍ اړ کړی چې خواري وکړي.
سهار نه یخنۍ مې کېږي، راپاتې موټر وینځو، کله سل شي کله دوه سوه شي.
د دې کورنۍ له کوچنۍ ماشومې کلسوم نه مې د هغه د خوراک په اړه وپوښتل. لومړی یې د خپل پلار سترګو ته وکتل او وروسته یې دغه جمله له خولې را وویسته. خو څه شی خورئ؟ کوي څه شی خورئ؟
دکانداران څخه هغه پاکو.
دغه کورنۍ وایي حیران دي چې د ژمي لا نورې یخېدونکې شپې به په دغه سورۍ خیماو کمو بسترو څنګه تېروي، ځکه سپینګیرې پلار او بوډۍ مورې دغه حالت نشي زغملی. د کورنۍ یوازنی سرپرست سلیم خان هغه عارضم راوښوده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د کډوالو ادارې ته د مرستې په نیت وړي، خو هلته یې څوک له دروازې دننه نه ورپرېږدي. خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي هر هغه څوک چې د کډوالۍ کوم سند ولري نو حتمن یې لاسنیوی کوي. دغه ادارې امریکا غږ ته وویل چې د سلیم له کورنۍ سره به حتمن مرسته کوي، خو معلومه شي چې دا کار به کله وکړي. د کډوالو وزارت شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د افغانستان ته 1 میلیون کډوال بیرته راستانه شوي چې نږدې 60% په ختیځ ننګرهار کې دېره دي. د سلیم په څیر کورنۍ به زرګونه یې چې د ژوند حالت یې تریخ او خواشینوونکی تیریږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په 2014 کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي مشکلات موجود و. په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو شدت پیدا کړ او د ملکیانو او نظامیانو تلفات ډیر سول، خو په دغه کال کې په ځینو برخو کې پرمختګونه هم وسول. تر ټولو لویه لاسته راوړنه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه وه. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
افغانستان 2014 میلادي کال په دې هیله چې له طالبانو سره سولې ته ورسیږي، له پاکستان، امریکا او چین سره د څلور اړخیزو ناستو نه پیل کړ. له طالبان سره د سولې دا هڅې بریالۍ نه شوې، خو د افغانستان د حکومت لپاره له حزب اسلامي حکمتیار سره سوله او د سولې د موافقتنامې لاسلیک کول د 2014 کال تر ټولو مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي. ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سپتمبر په 29 د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ.
یو عمومي اجماع، سیاسي اجماع موجوده ده د افغانستان پر ملي مسایلو باندې، او بل لسرون سیاسي بحث کې د افغانستان د حکومت د بین الافغاني سولې مذاکراتو په مثبت پایله سره چې د اسلامي سره موافقتنامه امضا کړه د ته اشاره کولای شو.
خو افغانستان په همدې کال کې په کورنی سیاست کې ننګونې هم لرلې. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړني مرستیال په ټاکنیزو اصلاحاتو کې ګوتزنډ، د ټوټاپ د پروژې په پار لاریونونه یوم د یادیږي. خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسرړونو ډک بلل کیږي. د وارسا، بروکسل او د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنسونه او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خپرول او د سیمې هغه هیوادونه انزوا ته وړل چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو 2014 میلادي کال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ و. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې کندوز ښار بیا طالبان ونیوه. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز، د اروزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وې. د راپورونو په اساس 8 ولایتونه او 60 ولسوالۍ سږ کال تر ګواښ لاندې وې. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل 2014 میلادي کال له امنیتي ننګونو ډک کال بولي.
2014 کال واقعا هم د ننګونو ډک کال و. او دا کال نه دا چې ملکي تلفاتو شمیر زیات و، د دې تر څنګ د امنیتي قوتو شمیر هم ډیر لوړ و.
دفاع وزارت امریکا غږ ته ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د امنیتی ځواکونو طرفات د تیر کال په پرتله لس په سلو کې زیات شوي، خو کره شمېره نه ورکوي. دفاع وزارت دا هم ویلي چې په 2018 میلادي کال کې لس زره وسلوال مخالفین وژل شوي. د دې کال د مئی په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د لارې د پاکستان په بلوچستان کې وژل شو. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د جنرال دوستم او ویشچی ترمنځ مسله هم د خبرونو په سرټکو کې وه. د سیړونکو په باور سږ کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د راتلونکي کال د امنیت لپاره سرکونه نه تر سترګو کیږي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو تفصیل اورئ. د افغانستان د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوی چې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال و. دغه اداره همدارنګه وایي چې سږ کال د ښځینه خبریالانو پر ضد د شدت کچه راټیټه شوې ده. د نوې ادارې یو سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 415 پیښې ثبت شوې دي. په ټول سوریه کې اوربند نافذ شوی. د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دا اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړتوب شوی او د پرون شپې راهیسې نافذ شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي که چیرته دغه اوربند دوام وکړي راتلونکي میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل شي. پوتین ویلي دی چې اوربند ډیر نازک دی او پکار ده چې خاصه توجه ورته وشي. په همدې حال کې ترکیې د حزب الله نه غوښتي دي چې د سوریې نه د خپل وسلوال وباسي. د سولې د نړیوالې جایزې د 1200 ګټونکو د برما په مشرۍ او بخی د برما په مشرۍ آنګ سان سو چی په دې خطر سخت انتخابونه کړی دي چې د روهینګیا مسلمانانو ته د هغوی د حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي. د روهینګیا مسلمانان چې د برما په رخاین ولایت کې اوسیږي د فوجي عملیاتو له وجې تقریبا 1000 بې کوره شوي دي چې په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په ویلامی کې ویلي دي چې جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ځینو امریکایي چارواکو پر ضد د روسیې د حکومت د تیر کوونکو فعالیتونو په خاطر یې امر کړی چې په روسیې د اقتصادي بندیزونه وضع شي. جمهور رئیس براک اوباما امر کړی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې 15 کارکوونکي دي په 2 ساعتونو کې د امریکانه ووزي. په اندونیزیا کې د 6.2 درجو په شدت قوي زلزله شوې. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې زلزلې د اندونیزیا ختیځ برخه لړزولې دي. دغه اداره وایي چې زلزله نن د جمعې پر ورځ د سهار په 6:30 بجو د سومباوا په سیمه کې شوې ده. تر اوسه په زلزلې کې د مرګ جوبلي او رانۍ په حق لا څه نه دی ویل شوی. په امریکا کې سږ کال 115 پولیس د دندې د اجرا پر وخت وژل شوی دي. یو تازه راپور چې پرون د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی پکې ویل شوی چې په روان میلادي کال کې 115 پولیس په داس حال کې وژل شوی چې خپل دندې اجرا کولی. په راپور کې ویل شوی چې دغه پولیسو د جملې نه لږ شمېرې په ترافیکي پیښو او د نیمایي نه زیاتې په ډزو کې وژل شوی. د دغه راپور د معلوماتو له مخې د پروسه کال په پرتله د دندې د اجرا پر وخت د پولیسو په وژل کېدو کې 55% کې زیاتوالی راغلی. او روسي خبردا چې د امازون شرکت چې د انټرنیټ د لارې اجناس خرڅوي پلان لري چې په هوا کې داسې یو ګودام جوړ کړي چې بې پلوټ الوتکې به هم پکې ناستې وي. دغه شرکت وایي چې بې پلوټ الوتکې به د همدې ګودام نه اجناس اخلي او خلکو ته کورونه د بیرسوي. د امازون شرکت وایي ګودام به په هغو ځایونو کې جوړیږي چې خلک زیات شیان اخلي. یو مثال د لوبو پر مهال تماشاچیانو ته د خوراکي موادو او سوغاتونو رسول دي. د امازون د ګودام به د ځمکې د سطح نه 14000 متره جګ په هوا کې وي او کله چې څوک یو شی اخلي په بی پلوټ الوتکې کې بعد همدې ګودام نه اچول کیږي او بیا به خلکو ته رسول کیږي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي یوه. په کندهار کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 2. په هرات کې بنن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه 14. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې بنن اسمان شین وي، په خوست کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 16. په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه 22. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 اټکل شوې ده. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصت کیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل شي. د دری خبرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې معلومات درکړي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.